بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ، او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 دریم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې ومه، د 1446 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 15مه، او د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې 16مه نیټه ده. اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د سوریې د شیعه مسلمانانو پر خلاف د تاوتریخوالو د زیاتېدا علتونه نومیږي. بیا به د رڼا سرچینې 19 پروګرام واوري، ورپسې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت په هکله ځانګړی پروګرام لرو، او په آخر کې به د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنان محمد ګلاب توحیدیار سره مرکه درته وړاندې شي چې کابل ته د پاکستان له پښتونخوا صوبې څخه د قومي مشرانو د جرګې د تلو په هکله شوې ده. وګورئ دونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ، او زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له یوې لنډې شاندامې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران په پوځي مانوری کې هوشمند توغندي وازمیل شول. طالبانو په هرات کې 2 کسان وژل، او د فلسطین خلکو د خوشي شوي بندیانو هرکلی وکړ. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران په اقتدار پیغمبر اعظم مانوری کې هوشمند توغندي وازمیل شول. ایران خبری آژانس راپور کړی، د ایران په مصنوعي هوش سنبال قائم او الماس توغندي د اقتدار پیغمبر اعظم صلی الله علیه و علیه وسلم د پوځي مانوری په اخیری ورځ له مهاجر شپږ او ابابیل 15 بې پیلوټه الوتکو څخه وتوغول شول، او په بریالیتوب سره یې د پرضي دښمن هدفونه تباه کړل. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د سمندري ځواک قمندان امیرالبحر علي رضا تنگساری پرون د سپاه پاسداران ځواک د سمندري ځواک د تجهیزاتو او د سیستمونو د سیستماتیکولو خبر ورکړ، او وی ویل د سپاه پاسداران ځواک د ایران په ژمنو او قابلو ځوانانو باندې تحقیق کولو سره د مهاجر شپږ او د بابیل 15 بې پیلوټه الوتکې د قایم او د الماس په مصنوعي هوش لرونکو توغندیو سنبال کړي دي. هغوی په دغه پوځي مانوری کې د شهید قاسم سلیمانی له ستراتیژیکې جنگي بیړۍ څخه د نواب په نوم د توغندي ویشتل، د سپاهی پاسداران د سمندري ځواک د کومنډو ځواکونو په ځمکه اوبو کې عملیات، له ساحل څخه سمندر ته د بلاستیک توغندۍ ویشتل، له هوا څخه هوا ته د قدر د 2000 په نوم د توغندۍ ویشتل، او په کوثر 202 ډوله توغندۍ سره د دښمن د بې پیلوټ الوتکو د تباه کولو او سمندري کوز توغندۍ د ویشتلو په شان اقدامات ترسره شول. د ایران د سپاهی پاسداران د سمندري ځواک کمانډان علی رضا تنگسری د دغه پوځي منورې هدف د ایران د دښمنانو له هر ډول بلاغښتنې سره د مقابلې لپاره د سپاهی پاسداران د سمندري ځواک د مبارزانو د چمتووالي او غږملتیا زیاتول او د ګاونډیو هیوادونو لپاره د سولې او د دوستۍ د پیغام اعلانولو بلل. طالبانو په هرات کې دوه کسان د غلا په تور وژل. زمو خبريال راپور کړی د افغانستان په هرات ولایت کې ځایي سرچینو وویل چې طالبانو په دغه ولایت کې دوه کسان د غلا په تور په ډزو وژلي. سرچینو زیاته کړه چې دا کسان پرون شاوخوا د سهار په 9 بجې د هرات انجل ولسوالۍ اړوند په جغرتان سیمه کې وژل شوي دي. په رسنیو رسیدلی انځورونو کې ښکاري چې وژل شوي دوه کسان ځوانان دي. تر اوسه په دې تړاو په هرات کې ځایي طالبانو څه نه دي ویلي. د یادولو ده چې د طالبانو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې هم په همدې هرات ولایت کې یو ځوان د غلا په تور وژلی و. په افغانستان کې له تیرو 3 میاشتو راسې غلاګانې او د خلکو تښتول زیات شوي. د افغانستان مهاجرینو لپاره امریکا ته د تلو لاره بنده شوه. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکم پر اساس د پناه غواړو کسانو په درخواستونو او غوښتنو باندې د غور کولو کار بند شوی او له کابله امریکا ته د تلو په انتظار د زرګونو ناست افغان خارجو لپاره اوس دروازه بنده شوې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهاجرت د نوې پالیسۍ د اجرا کېدو په وجه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د ملاتړ کوونکو افغان خارجو الوتنه هم لغوه شوې دي. د امریکا رسنیو زیاته کړه د افغانستان په جنگ کې د طالبانو د جنگیالیو پر ضد د هوایي حملو په تعدولو کې مرسته کوونکي د افغانستان د هوایي ځواک قانوني سلاکار ناصر رسام په افغانستان کې د کوم چې اوس د طالبانو له حکومت څخه په پر ډول ژوند کوي. د امریکا رسنیو ویل ناصر د زرګونو افغان خارجو په شان امریکا ته د تلو په هڅه کې و، خو اوس هغه د ولسمشر ټرمپ د مهاجرت د نوي قانون په وجه مجبور شوی دی چې هلته په افغانستان کې په پر ډول ژوند ته دوام ورکړي. د افغانستان د پوځ پخوانی ډګروال چې د نوم د نه ښودلو غوښتنه یې کوله د امریکا رسنیو ته وویل د ولسمشر ټرمپ له دغه فیصلې څخه نه یوازې د افغانستان د خارجو په ګټو سترګې پټې کړی شوې دي، بلکې له کابله د امریکا ګټو هم توان رسولې. هغه دغه پښتنه وکړه دنیا او د امریکا ایتلافیان و اوسرنګه د امریکا په حکومت باور وکړي. د فلسطین خلکو د خوشی شوی بندیانو تود هرکلی وکړ. تسنیم خبری آژانس راپور کړی په راملا سیمه کې په زرګونو فلسطینیانو د بندیانو د تبادلې د عملیاتو د دوهم پړاو له پیلېدا سره په یو وخت د فلسطین د آزاد شوی بندیانو هرکلی وکړ. د فلسطین په زرګونو خلکو پرون د اردن سیند په لویدیځې غاړه کې د راملا ښار د ورزش په یو حال کې د آزاد شوی بندیانو پرتمینه هرکلی وکړ. په دغه مراسمو کې موجوده فلسطینیانو ژوندی دیوی ایزودین قسم غونډ په شعار سره د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس کډرونه وکړه. دغه راس پل ټاټوبی ته د فلسطینی بندیانو له بیرته ستنېدا سره په یو وخت د غزې ترنګ خل هم د دغه سیمې په بیلابیلو سیمو کې په شتون سره په جشن خوشاله بوخت دي. پرون غرمه د فلسطین د حماس غورځنګ پوځي څانګې ایزودین قسم غونډ د صهیونیست رژیم څلور خزینه پوځیانې له اسرایلو رژیم سره د بندیانو د تبادلې د دوهمې مرحلې د اجرا لپاره د نړیوال سرسلي باستازو ته وروسپارلې. صهیونیست رژیم هم پرون د اوربند موافقې په چوکاټ کې د فلسطین 200 بندیان خوشي کړل. د لبنان په جنوب کې د اسرایلو د نیوګر رژیم خوځښتونه هماغه راز دوام لري. مېر خبري آژانس راپور کړی د لبنان سرچینو د لبنان د جنوب د اوسیدونکو پر ضد د صهیونیست رژیم د پوځ د خوځښتونو د دوام خبر ورکړ. د لبنان سرچینو د داسې ستر بم د چاودنې خبر ورکړ کوم چې د صهیونیست رژیم پوځ د لبنان په جنوب کې په قبر شوبا سیمه کې کړی ده. دغو سرچینو د غرض ویل د لبنان د سرحدي سیمو یو شمېر اوسیدونکو د خارجي موبایل ټلیفون له لارې په سلګونو د خبرداري تماسونه ترلاسه کړي دي چې دوی ته پکې سرحدي سیمو ته د بیرته ستنېدا په حق له خبرداري ورکړل شوې ده. په همدې ارتباط د لبنان پوځ په وی بیان کې د هیواد له خلکو وغوښتل چې د لبنان د جنوب سرحدي سیمو ته مه ورځي، ځکه چې په دغو سیمو کې مینونه خښ کړای شوي دي. د دغه راپور پر اساس په دغو سیمو کې د اسرائیلو د پوځ لخوا چودیدونکي مواد او مینونه خښ کړای شوي دي. د لبنان پوځ په دغه بیانې کې د لبنان له خاورې په شاته کولو کې د اسرائیلو د نیواګر رژیم ځنډ کولو ته اشاره وکړه او هغه د لبنان د پوځ د ماموریت د سختېدا سبب وبلو. د بشري حقوقو ډلو د امریکا د ولسمشر د نوي حکم په حق لا خبرداري ورکړ. الجزیرې ټلویزیون راپور ورکړی د مدني حقوقو ملاتړو امریکا ته د مسلمانانو هیوادونو د خارجو د ورتلو په هکله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي اجرایي حکم له صادرېدا وروسته دغه حکم د پراخو پیغامونو او له هغه څه چې په 2019 میلادي کال کې وو او د هغه په لومړي حکومت کې ورکړل شوی وو ورخوا وبله. په امریکا کې د مدني حقوقو ملاتړو دغه هیواد ته د مسلمانانو په سفر باندې د بندیز په حق د ډونالډ ټرمپ د نوي حکومت په باره کې وویل دا ډول حکم د خارجي خارجو د هدف ګرځول لپاره چې په قانون ډول په امریکا کې اوسیږي او دغه راز د فلسطینیانو د حقوقو د دفاع کوونکو نړیوالو محصلینو د ځپلو زمینه برابروي. بشر دوستانه موسسې د ټرمپ په وجه له کړکې سره مخامخ دي. زمون خبریال راپور کړی فارن پالیسی مجلې ولی کال د بشر دوستانه مرستو وړاندې کوونکي موسسې اندېښمنې دي چې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سیاستونه د دوی د فعالیتونو په مقابل کې د خنډونو په جوړولو سره د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې میلیونونه اړمن کسان تر اغېز لاندې ورولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې مڼې ته د بیرته ستنېدا په لومړۍ ورځ د یو اجرایي حکم په لاسلیک کولو سره د امریکا خارجي مرستې د ډېر غور کولو لپاره تر نوي ورځو پورې بندې کړې. داسې اقدام چې په مرسته رسوونکو موسسو کې اندېښنه او یو شوک رامنځته کړی دی. او د روسیې د استخباراتو مشر د امریکا له همسنګ سره کتنې ته تیار دی. تاس خبری آژانس راپور ورکړی د روسیې د بهرنۍ استخباراتي ادارې اس وی آر مشر سرګی نارشکین وویل زه تیار یم چې د امریکا د جاسوسۍ ادارې سی ای له مشر جان ریډ کلیف سره کتنه او خبرې وکړم. هغه پرون وویل که چیرې امریکا له دغه کتنې سره دلچسپي ولري نو موږ همیشه د خبرو اترو لپاره تیار یو. د روسیې د بهرنۍ جاسوسۍ ادارې مشر نارشکین دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې د امریکا او د روسیې خارجي جاسوسۍ ادارې له یو بل سره خپلو تماسونو ته دوام ورکوي او کنه وویل موږ په واشنګټن کې رسمي استازی لرو او د امریکا جاسوسۍ اداره سی ای هم په مسکو کې یو استازی لري. د امریکا مشرانو جرګې سنا په تیرې پنجشنبه ورځ د سی ای د مشر په توګه د جان ریډکلیف صلاحیت تایید کړ او هغه د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړي پړاو کې د ملي استخباراتو مشر و. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران یډیو قدرمن اردوونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د سوریې د شیعه مسلمانانو پر خلاف د تاوتریخوالي د زیاتېدا علتونه نمیږي. په سوریې کې د بشار اسد حکومت له نسکورېدا 15 ورځې وروسته د دغه هیواد د شیعه مسلمانانو پر وړاندې له تحریر الشام سره د تړلو وسلوالو عناصرو تاوتریخوالي زیات شوي دي. د سوریې د هم سولیت پال کنیسا کلی کې د وسلوالو عناصرو په برید کې لس شیعه وګړي شهیدان شوي دي. وسلوالو عناصرو په دې کلی کې څو تنه سوریایي ادبا هم ونیول او د دې کلی اوسیدونکي وځورول. دوی همدغه رنګ د تارین په کلی کې درې شیعه وګړي ونیول او درې نورې په ډزو ټاپیان هم کړل. د تحریر الشام ډلې اړوند وسلوالو عناصرو هم د کپر نان په کلی باندې په برید کې 10 کسان ونیول او یو شمېر اوسیدونکي ژوبل کړل. دل جولانی سره تړلو وسلوالو ناصرو دل ازیلا او الحمام په دوو کلیو کې څلور کسان په ډګه پنسی کړل او پنځه نورې ونیول او لاسې ژوبل هم کړل. د سوری د بشری حقوقو د سر ډلې په وینا د چرشنبې په ورځ دل جولانی تر امر لاندې وسلوال ناصر د سوری په هم سول دیس کې د لغور خرګوټی ته ننوتل او څلور وګړي نیخ ونیغه په دزونو باندې په سر باندې ووشتل. د غزوکونو دوه نور کریز لا دوی سره د شخړې په تور ووژل. دا تاوتریخوالی یوازې تر هم سولیت پورې محدود نه دی، بلکې هما ولایت او د سوری ساحلي سیمې هم د ګڼ شمیر ساحوي اعدامونو شاهد دي. د شیعه مسلمانانو یو لوی شمیر هم د هیواد دننه او بهر په ځانګړې توګه په لبنان کې د وسلوالو او ټیرورستي عناصرو د ویرې له کبله بې ځایه شوي دي او د دوی وضعیت ښه نه دی. په قربانیانو کې ماشومان، ښځې او شم شامل دي چې د سوریې د ځایي خلکو کړاوونه نور هم پسې زیات کړي دي. د دې تاوتریخوالي په اړه څو ټکي شته. لومړی ټکی دا چې د تاوتریخوالو یا خود ابو محمد الجولانی په اجازه سره تر سره شوی دی او یا د هغه د وسلوالو ډلو د کنټرول توان لري. ګرش می تر هغه ډلې د تحریر شام سره همکاري کوي چې ممکنه ده د مختلفو دلایلو له هغه نه په قدرت کې د ونډې غختل لکبله د دې ډلې پیروي و نه کړي. دویمه دا چې ممکنه ده د شیام میشتو سیمو پر اوسیدونکو د وسلوالو ناصر بریدونه نه یوازې د پوځي اقدام په توګه ترسره شي، بلکې په دې سیمو کې د ویرې او بې ثباتۍ د رامنځته کولو لپاره د هدفمن اقدام په توګه هم ترسره شي او د سوریې په شیعه مسلمانانو د نوي حکومت اطاعت کولو لپاره د فشار راوړلو هڅه وشي. درېیمه دا چې غالبا تحلیل دا دی چې دا بریدونه د اسد حکومت له ځواکونو سره د مقابلې په پلمه ترسره کیږي او هغه ناصر چې د نوي حکومت سره تړاو لري کوشش کوي چې یا اسد نظام ته نږدې ځواکونه تصفیه کړي او د دوی له هیواده د تیښتې ته اړ کړي، یا له هیواده تیښتې ته د مجبورولو او د روب او ویرې په رامنځته کولو سره د نوي حکومت خلاف د هغوی هر ډول اعتراض مخه ونیسي. دا تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
درانا سرچینه
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خچری عزیزانو، سمزه فاطمی لخبل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د رڼا سرچینې اونیس پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. دغه پروګرام د قران کریم د عنکبوت د مبارکې سورې د اتم آیت نازلې داته بیل دی. هیله ده چې تر پای را سره زموږ سره ملو اوسئ.
دوستانو، ټولو خلکو ام جمیل پیژندله. هغه یو کینکخه او دوکه بازه بوډۍ وه. هغه هر ورځ په لاسونو جورابې او خولې اوبدلې د کور په خوا کې کیناستله او هلته د تیریدونکو کسانو تګ راتګ او حرکات یې څارل. ام جمیل دائما دا فکر کول چې فلانی سړی څه وویل او څه وکړو او د ولې وکړ. هیڅ څوک د ام جمیل لسترګو او د هغې له سختې ژبې په امان کې نه و. ټولو خلکو له هغې سره سر ټکو ترې او ګاونډیان یې هم پوزې ته ترې راغلي، خو ګاونډیان ویریدل او څه یې نه ویل، ځکه چې بوډۍ ښځې د هغوی بې عزتي کوله. بوډۍ ښځې په ټولو خلکو پسې خبرې کولې او په هغو باندې به یې بیا چټي تورونه هم لګول. د ام جمیل خاوند هم د هغې له بدو اخلاقو تر خولې راغلی و او ستر شی وتی، خو نه پوهېده چې له هغې سره څه وکړي. د ام جمیل کړچارونه د هغې د بوډاتوب یا زړوالي په وجه نه و، ځکه چې هغې له ځوانۍ هم دغه بده خوله درلوده. امی جمیل لا ماشوم توبا چغل خوری کولا او آغا لا کلاب چه لویا شوانو دا آغی دا غا چغل خوری دا دیرو دخمانیو سبب شیوا. یو شمیر کسانی لا یو بل سرا پا جنگ چوریو او دیر میلونه هم لخبلو خزو بیا جلا کریو. امی جمیل دا گیر چاپیر خلکو او حتی دا کوچو او دا محلو دا خلکو ترمز دا دیرو تفرقو او دا اختلافاتو سبب شیوا.
هغه وخت چې د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د خپل د پټ تبلیغ او بلنې مرحله تیر کړه او په ښکاره د اسلام دین تبلیغ تملا وتړله، د غبوډې شزه هم د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له مخالفینو سره یو ځای شوه. مشرکانو هر آوازه د دغه بوډی شزی او د نورو ډیرو شزو په وسیله ډیر ژر د خار په سویه خپروله او دوی خپل مقصد ته رسیدل. دغه بوډی شزی په ډیر سپکاوی او تحقیر سره هغه مسلمانان او کسان چې په پیغمبر اکرم یې ایمان راوړی وو سخت رټل او هغوی په حماقت تورنول. په دې سربیره په دغه پړاو کې د کورنیو وګړیو او مشرق قبایلو ته دنده سپارل شوې وه چې هر کورنۍ او مشرق قبایل په خپلو کې هغه کسان چې په اسلام دین ایمان راوړه آزار کړي چې هغوی له اسلام دین څخه لاس واخلي. له دې کبله د مسلمانانو نیول او شکنجه کول عادي شوي وو او هغوی به یې ځورول. ځینې مسلمانان به یې وهل، ځینې مسلمانان به یې پلوگی سر زورول، زینیه بایه دمکی ده ریگو ده گرمیده پا وقت لوچول او آغوی بایه پا گرم و ریگو باندی چملول او پا ده دول بایه دوم را شکنجه کول چی لخپل دین چخه لاس وخلی.
ایزنو بوډه خزه نشو کوي لدغو رودو څخه د خپل زی سات لپاره استفاده وکړي. د بوډه خزه زوی نوې مسلمان شه او هڅه کوي خپل بوډه مور د اسلام دین قبولولو ته متقاعد کړي او داغه تیر بدوخت جبران کړي، خو مور یې نه منله او خپل زی غوښتل چې لا پیغمبر څخه ځان لیرې وساتي. سعد له دې سره سره چې د خپلې مور احترام یې کوو، خو نشو کولی چې د خپلې مور غیر منطقي غوښتنه ومني. سعد د اسلام دین په اساس له خپلې مور سره ډیره مهرباني کوله، خو بوډې ښځې له خپل کاره لاس نه اخیستو او په ډیرې هڅې او کوشش سره یې د خپل تفکر د الکا کولو هڅه کوله. دغه بوډې ښځه یوه ورځ خپل زوی وویل او ورته یې وویل چې ایز ما زویا، دا کوم مذهب دی چې تا خپل کړی او تا په کوم حق سره د خپلو پلارانو دین خودلې دې؟ په خدای مې د قسم چې لا کور څخه وزم او د وړي لا ګرمي او د ژمي لا ساړه څخه ځان نه بچوم، ډوډۍ نه خورم او به نه څخم تر دې چې لا محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه دې لاس نه بیا اخیستې او لاغه لری شوی نو او خپل پخوانی مذهب ته ورستون شوی نه. په همدې حالت کې پاتې کېږم چې مړ شم او خلک به په تا ته وایي چې اے د مور قاتله.
سات له دې سره سره چې مور یې سره ډیره مینه لرله، خو د هغې غوښتنې ته یې پام ونه کړ او د هغې د خبرو له منلو یې ډډه وکړه. د سات مور همغه ډول چې ویلې مور له ډوډۍ خوړلو ډډه وکړه. په همدې ورځ سات خپلې مور ته مخه کړ او ورته یې وویل، ګرانې مورې، دا ستا کارونه په ما اغیز نه کوي ځکه چې خپل دین ته پای بند یم او له هغه لاس نه اخلم. دریمه ورځ هم داسې تیره شوه. سات چې کله خپل مور په دغه حالت کې ولیدله نو صبر یې ختم شو او په لوړ غږ سره یې وویل، ای مورې، ښه واوره، زه اسلام دین ته وفادار پاتې کیږم او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم له مذهب څخه نه جلا کیږم. که چیرې زه او یا زله ژوندی شم او یا زله مړ شم له اسلام دین څخه نه. دغه خبر د خدای د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته ورسید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تل مسلمانانو ته سپارښتنه کوله چې خپل مور او پلار ته احترام کول، رعایت کړي او له هغوی سره نیکی وکړي او هر حکم چې تاسو ته کړي اطاعت وکړي، چې دا ډول پیروي د ایمان په چارو کې راځي. په دې وخت کې د قرآن کریم د عنکبوت سورې اتم آیت نازل شو او د خپلوي او د عاطفي پیوندونو په هکله یې د مسلمانانو دنده په روښانه ډول بیان کړه. پاک خدای د قرآن کریم په دغه آیت شریف کې په لومړۍ مرحله کې انسان ته له خپلې مورې او پلار سره د نیکۍ کولو سپارښتنه کوي او ورپسې د دې لپاره چې څوک داسې تصور ونه کړي چې عاطفي پیوند کولی شي له خدای او د ایمان له مسلې سره د انسان په پیوند اغیز وشندي، په یوې استثنا سره دغه مطلب روښانه کړی او وایي د شرک په موضوع کې د خپل پلار او د مور پیروي مکوي، ځکه چې دغه پیروي ناآگاهانه یعنی په بې خبرۍ سره ده. پاک خدای د قرآن کریم د عنکبوت سورې په اتم آیت شریف کې داسې فرمایي: ووصینا الانسان بوالدیه حسنا وإن جاهداك لتشرك بی ما ليس لك به علما فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. او انسان ته مو سپارښتنه کړې ده چې له خپلې مور او پلار سره نیکي وکړي او که دواړه تا له ما سره د هغه څه شریکولو ته مجبوره کړي چې تا ته یې څه علم نشته، نو اطاعت یې مه کوه. ستاسو جاروت یعنی رجوع زما په لور دی، نو ضرور به تاسو له هغه څه خبر کړم چې تاسو به کول.
دوستانو، د اسلام دین په منطق کې له پلار او مور سره نیکی او احترام کول په مهمو انساني، الهي او دینی دندو کې شامل دي. که څه هم انساني عواطف او د حق د پیژندنې مسأله په یوازې ځان د پلار او د مور د احترام د کولو لپاره کافی دي، خو څنګه چې اسلام حتی په هغو مسایلو کې هم عقل او هم د هغه عاطفې په واضح ډول پوهیږي، چوپتیا جایزه نه ګڼي، بلکې په دې ډول موریدونو کې د ټینګار په توګه ضروري حکمونه ورکوي. په دې ډول د والدینو یعنی پلارنو او میندو د احترام په حق لا ټینګار شوی دی. د قرآن کریم په آسمانی کتاب کې کلو څلور سورې د توحید لا مسلې ورسته پلارنو او میندو ته نیکې تابلی چې دغه چاره د خودنه کوي چې اسلام تر کومه حده د پلار او مور احترام کولو ته قائل دی او د هغوی د امنیت په حق لا څومره ټینګار لري. دا بیلګې په توګه د قرآن کریم د نساء سورې په شپږ دیرشم آیت کې فرمایي: لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا، لا خدای پرته د بل چا عبادت مکوي او لا پلار او مور سره نیکه وکړي. الهي انبیا او اولیاګان هم پلار او مور ته تر ټولو کمه به احترامي هم نه کړی ده. دا حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په یو حدیث کې لولو: کچیرې لا اوف څخه کم شیوه خوده لاغه منه کول. اوف د خپګان تر ټولو کم اظهار دی او دا لا پلار او مور سره لک تر لږه مخالفت او به احترامی ده، او په دوی کې پلار او مور ته له غضب څخه ډک او په غصې سره کتل هم شامل دي. په دې اساس زوی دنده لري چې له خپل پلار او مور سره که هغه مسلمانان وي او که مشرک وي نیک چلند وکړي، خو د مشرک پلار او د مور په حکله زوی نشي کوي د مور او پلار حکمونه چې د دینی حکمونو په خلاف دي اطاعت وکړي، ځکه چې دغه عمل لا واقعیتونو سره مخالفت کول دي.
ډیر عزتمن اوریدونکو د غنننې پروګرام در رڼا سرچینه وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ ستاسو له حضور اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری شه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د تلین په مناسبت یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کوو او د هغه حضرت په سیرت کې اقتصادي لارښوونې جاجوو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، د دین پیغمبران او مخکشان د خدای پاک د مهربانۍ او په نړۍ کې د رحمت او لارښوونې سرچینه ده. دوی د تاریخ په تورتمونو کې د مشالونو په څیر ځلیږي، څو انسان د هدایت لاره له جهالت او ځانمنامۍ بېل کړي. تر اوسه پورې د دغو غوره الهي کسانو لارښوونې د حقیقت غواړو د زړونو روښانوونکي پاتې شوي. د رجب المراجع 15مه نیټه د یوه هغه لوی شخصیت د تلین ورځ ده. د 1403 هجری قمری کال په همداسې ورځ اسلامي نړۍ د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یوه پاک مسیح حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت په ویر کې ډوبه شوه. هغه بزرګوار چې په قاظم یعنی د غوسې پڅخون کې مشهور وو، په خپل ټول ژوند کې یې په صبر او زغم سره له ټولو کړاوونو او مشکلاتو سره مقابله وکړه. مونږ پر محمد او آل محمد په درود او سلام سره د هغه مبارک د تلین په مناسبت د تسلیت په وړاندې کولو سره د هغه مبارک د ژوند له کتابه یوه پاڼه راس پړو.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په 1038 هجری قمری کال کې له مدینه منوره خار سره نږدې په آبوا ټاټوبه کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې او د خپل پلار بزرګوار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له شهادت وروسته په 40 کلنۍ کې تر 15 کلونو پورې د اسلام د امت د لارښوونې دنده یې په غاړه واخیسته. د امام کاظم علیه السلام دور د عباسي واکوالانو د ظلم او کړاو له لومړنۍ مرحلې سره یو ځای و. امام کاظم علیه السلام د عباسیانو په بند کې تر کلونو ډیر سخت شرایط او کړاوونه وزغمل، په دې توګه چې د خپل ژوند وروستۍ 4 کلونه یې د عباسي خلیفه هارون په بندونو کې تیر کړل. عباسي واکوالان په ښه توګه پوهېدل چې د هغوی په لاس کې خلافت داسې حق دی چې په چلول او دوکو سره یې د پیغمبر له اهل بیتو علیهم السلام څخه غصب کړی دی. دوی د حکومت لپاره د پیغمبر اکرم د اهل بیتو او امامانو پر استحقاق او ورتیا خبر وو او کله ناکله یې پرې اقرار هم کاوه، خو د هغوی لپاره له مقام او شتمنۍ څخه سترګې پټول چې زړونه یې په دنیا پورې تړلی وو آسان کار نه و. په دې توګه حتی دې ته حاضر شول چې د امام کاظم علیه السلام په څیر بزرگوار شخصیت تر کلونو پورې په بند کې وساتي او بالاخره د هغه بزرگوار د مقام او حیثیت او نفوذ څخه په ویر کې هغه شهید کړ. هغه څه چې د امام کاظم علیه السلام د شهادت سبب شول له ظالمو باچایانو سره د هغه بزرگوار مخالفت او د ټولنې په سویه د الهي حکمونو پر اجرا ټینګار و.
د عباسیانو د حکومت په وخت کې په بیلابیلو اړخونو کې ظلم او بې عدالتۍ او ناانصافي له اقتصادي او ټولنیزې چارو رانیولې تر سیاسي او کلتوري چارو پورې ټوله در سترګو کېدلې. په دغه پړاو کې د حکومت ډېر مالونه او شتمنۍ چې له عامو خلکو سره یې اړه درلوده په عادلانه توګه په هغوی نه ویشیدل او بیت المال یوازې د عباسي واکمنانو د بخښنې او ډالیو او د غراز په درباري جشنونو او لګښتونو کې خرڅ کیدل. بد اقتصادي وضعیت او د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام نه کولو له ځان سره ډېرې ناسمې ټولنیزې او کلتوري نتیجې درلودې. په هغو کې یوه نتیجه کاذبو او حرامو کارونو او گوشانشنی ته مخه کول وو. په همدې خاطر امام موسی کاظم علیه السلام په دې زمینه کې روښانولو ته مخه کړه څو د خلکو لپاره په اقتصادي ډګر کې د دین اصول بیان کړي. پر دې اساس متوجه کیږو چې په اسلام کې د امام او رهبر د لارښوونې دایره عبادی او اخروی مسئلو ته محدوده نه ده. دا موضوع د اسلام د دین د جامعیت له امله ده چې د انسان د دنیا او آخرت نیکمرغۍ په نظر کې لري. د امام موسی کاظم علیه السلام غوره اقتصادي لارښوونې هغو کسانو ته د مشورو ورکولو په چوکاټ کې وې چې فکری مرستې ته یې اړتیا درلوده. په ځنو موریدونو کې هم هغه بزرګوار پر ځنو کسانو په اقتصادي چارو کې د تیروتنو په خاطر نیوکې کولې چې اوس د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام څو اقتصادي نظرونه سپړو. د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په سیرت او اقتصادي لارښوونو کې خورا مهم اصل پر میانځلاریتوب تکیه او له افراط او تفریطه ډډه کول وو. هغه مبارک په دې باب فرمایي، څوک چې اقتصاد، اعتدال او میانځلاریتوب خیال وساتي او قانع ووسی نو پر نعمت باقی پاتې کیږي او څوک چې اسراف وکړي نعمت به هم له لاسه ورکړي. د امام کاظم علیه السلام له نظره له الهي نعمتونو او لورینو غوره استفاده دا ده چې د اعتدال او میانځلاري د رعایتولو او ضرورت پر اساس وي. دا موضوع د انسان لپاره د نعمت تلپاتې کلی ده. امام موسی کاظم علیه السلام هیڅ کله ځان بے دلیله له الهی مهربانیو او حلالو نعمتونو نه محرومه و او له هغو کسانو سره یې چې د آخرت د نیکمرغۍ د برابرولو لپاره دنیا پرېږدي مخالفت کاوه. او په همدې دلیل یې فرمایلی دي، هغه څوک له مونږ نه دی چې دنیا د خپل آخرت لپاره او آخرت هم د خپل دنیا لپاره پریک دی. امام کاظم علیہ السلام پر هغو کسانو چې ځانونه یې په ظاهری زهد پوخل او د خدای حلال یې پر ځان حرام ګرځول اعتراض کاوه. البته امام موسی کاظم علیہ السلام لکه څنګه چې له تصوف پالنې ډډه کوله، د تجملاتو د دنیا له پړک پړوک سره ګروهنه او له آخرته تخته یې هم نفی کوله.
امام موسی کاظم علیه السلام له ډیرو زیاتو ټولنیزو مسؤلیتونو او ستونزو سره سره د کار په ډګر او اقتصادي چارو کې هم ډیره هڅه کوله. البته د الهی پیغمبرانو او ولیانو عملی سیرت دا و چې د ژوند پیټه یې په خپله پر اوږو چتاوه. امام بزرگوار هم د ژوند د ضروریاتو د تامینولو لپاره پر نورو پورې اړوند نه و، او د معاش لپاره یې په خپلو مځکو کې کرهنیزو چارو ته مخه کوله. دغې چارې دنیا ته د امام بزرگوار د فکر ډول او له آخرت سره د هغه په زړه پورې رابطه ښودنه کوله، او پر هغو منحرفو تفکراتو یې چې کار او تولید له روحي کمالاتو سره په تضاد کې ګڼل د باطلېدا کرخه راوکښله. هغه بزرگوار خپل یو ملګری ته وفرمیل، هر څوک له حلال لارې د خپل روزي تکل وکړي، څو ځان او خپل کورنۍ تامین کړي، د هغه چا په څیر دی چې د خدای په لاره کې جهاد کړی دی. امام موسی کاظم علیه السلام پر دې سربیره چې په خپله د اقتصاد په هڅه او د تولید په ډګر کې مخکښ وو، د تولیدونکو او کاروندګرو یې هم لاتړ کاوه. له هغو دیوالیه شویو او تاوان موندونکو سره د امام بزرگوار ډېرې مرستې چې اقتصادي ژوند یې ګډوډ شوی وو، له هغو د ملاتړونو یوه بیلګه ده. یوه ورځ امام موسی کاظم علیه السلام له هغه کروندګر سره په مرسته کې چې کرهنې تاوان موندلی و، پر هغې اصلي سرمایه سربیره چې له لاسه یې ورکړې وه هغه ګټه هم ورکړه چې کروندګر یې په تمه و. د دې په ترڅ کې چې هغه ته له خپل معنوي ملاتړونو ګټه ورکړي، د هغه په کار کې د برکت لپاره یې ورته دعا هم وکړه.
هغه څه چې د امام موسی کاظم علیه السلام په اقتصادي سیرت کې پرې ډېر ټینګار شوی دی، په کار کسب او تولید کې رواو او سمو او زارونو او عواملو ته اهمیت ورکول دي. امام علیه السلام په تولید کې هر ډول اقتصادي پراختیا او پرمختګ نه تاییداوه. هغه مبارک په وسایل و شیع نومي کتاب کې د داوود په نامه خپل یوه ملګري ته وفرمایل، آی داودا، حرام مال وده او پراختیا نمومي، او که وده وکړي نو برکت پکې نه وي، او ترې څومره انفاق وشي په خدای یې اجر نه ورکوي، او ځنې هر څه چې پاتې شي جهنم ته د تلو لپاره د انسان وسیله ده. امام بزرگوار د اقتصادي فعالیتونو پر راووالي تر دې حده ټینګار درلود چې حتی خپل ملګری یې د عباسیانو له ظالمو واکوالانو سره له اقتصادي ملګرتیاو منع کول. هو په هغو کې یو مثال دا چې صفوان چې یو پرهیزګاره کس و او خپل اوخان یې د حج د سفر لپاره هارون ته په کرایه ورکول، له دغه کاره منع کړ. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په ځلانده سیرت کې له اقتصادي انحرافاتو او فسادونو سره د هغه مبارک د مبارزو یوه روښانه پاڼه تر سترګو کیږي. امام موسی کاظم علیه السلام په ځلونو په ظالمو او دنیا پالو عباسی واکوالانو د عمومي مالونو او بیت المال په لوټولو سخت اعتراض او نیوکه کولې. همداراز هغه مبارک خپل ملګری په معاملو کې لدوکو منع کول. د امام حسین کاظم علیه السلام یو ملګری حشام بن حکم وای یو ورځ د هوا پر روخانه سویره کې د شیانو پر پلورلو بوخت وم او تیار کیدون کی و. امام علیه السلام زما له څنګه تیریده نو زه یې ولیدم چې شیان خرڅوم. هغه بزرګوار لږ تم شو او زما وخوا ته راغی او وی فرمایل، ای حشامه، په کمې رانا کې معامله مه کوه چې د دوکې او یا د درغلۍ سبب کیږي او دا مسئله حرامه ده. د امام حسین کاظم علیه السلام د اقتصادي لارښوونو په ټولګې پوهیږو چې په اسلام کې د تولید او مصرف او کار کسب هدف یوازې د مادي اړتیاو پوره کول او لا زیاتې ګټې ترلاسه کول نه دي. انسان د اسلامي تعلیماتو په چوکاټ کې باید له دنیاوي کارونو او چارو څخه په ښې استفادې سره خپل وروستی هدف یعنی معنوي او روحي کمالاتو او الهي قرب ته رسیده په نظر کې ولري او په اقتصادي فعالیتونو کې انساني او اخلاقي اصول هم رعایت کړي.
سلام دی وی پرتا ای زموج مولا، ای موسی بن جعفر، او پرتا دی د خدای رحمتونه او برکتونه وي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت د کلیز په مناسبت د تسلیت په ویلو سره خپل دغه پروګرام هم پای ته رسوو. پاک خدای دی موږ ټولو ته د امام موسی کاظم علیه السلام په لارې د تلو توفیق را په برخه کړي انشاءالله.
د پوهنتون استاد او د چارو شنن کې ښاغلی محمد ګلاب توحیدیار، ډیره مننه چې موږ ته د مرکې لپاره وخت راکړه. تاسو به هم جریان کې یاست. تازه د کوزی پښتونخوا اعلی وزیر ویلي چې زر به له قومي مشرانو جوړه یوه جرګه د خبرو لپاره د افغانستان پلازمینې کابل ته راولیږي. تاسو د کوزی پښتونخوا د اعلی وزیر دې پریکړې ته په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د کوزی پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې د قومي مشرانو یو جرګه به د خبرو په موخه پلازمینې کابل ته ځي، موږ او تاسو که وګورو په دې نږدې وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات ډیر ترنګلي دي، په ځانګړي ډول امنیتي برخه کې. کله یوې خوا جرګه هغه د ستونزو د حل په موخه بهترینه لاره ده، بهترینه طریقه ده، خو کابل لوري وګورو څه موده وړاندې هم د پاکستان ځانګړي استازي هغه کابل کې په خبرو بوختو. په همغه جریان کې پاکستانی ځواکونو پکتیکا ولایت کې بریدونه وکړه او غلطه زمنګ عام مسلمانان هغه په شهادت ورسول. مقابل کې اسلامي امارت هم د ډیورن فرضي کرخې ورهخوا د هغوی فوجي مرکزونه په نخښه کړل او متقابل گزارونه ور باندې وکړل. نو موږ وایو که یو خوانه خبرې اترې دا د حل لاره ده، خو بلې خوانه دغه خبرې اترې دا باید د داسې چا په واک کې وي چې هغوی خپلواک اوسیږي او هغوی خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي. نو که چېرته دغه قومي جرګه چې کابل ته راځي دوی د پوره صلاحیت سره راشي، صلاحیت ورسره وي او یوې هوکړې ته ورسیږي، نو زما په نظر دا به د حالاتو په قابو کولو کې یو مثبت ګام وي.
استاد، که څه هم چې د کوزی پښتونخوا اعلی وزیر ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت د دې جرګې د جوړولو او کابل ته د لیږلو واک ورکړی، خو په ټوله کې ویل کېږي چې د مهمو پرېکړو واک د هغه هېواد له پوځ سره دی. فکر کوي دا جرګه به په کابل کې لوکمنو سره کومې هوکړې ته ورسیږي؟
بل دا چې دا جرګه کابل ته راځي، په ځینې مسایلو بدلته بحث کوي، خو چې د پریکړو واک بیا هم د پاکستان هیواد له فوج سره دی، نو په دې اړه فکر نه کوم چې جرګه به ډیره زیاته مؤثره تمام شي. البته لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، ممکن دا امکان لري چې د خبرو اترو دپاره یا د مسایلو د ستونزو د حل دپاره یو ابتدایي ګام شي.
اوسانه تر اوسه له افغان نوري سره د دې جرګې د خبرو اجنډا نه ده روښانه شوې، خو دا مهال په امنیتي، اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ترنګلی حالت ته رسیدلې دي. ستاسو په اند جرګه به د خبرو پر مهال کومو موضوعاتو ته لومړیتوب ورکړي؟
زه فکر کوم چې د جرګې د ایجنډا په سر کې به امنیتي مسایل قرار ولري، ځکه چې د ډیورن فرضي کرښې دواړو لورو ته زیاتره وخت کله شخړې رامنځته کیږي، نښتې رامنځته کیږي. او دویمه موضوع دا یې چې په خپله کوزه پښتونخوا کې غلطه زیاتره د تحریک طالبان پاکستان هغوی ځنې بریدونه کوي چې وخت نا وخت هغوی پړه د افغانستان لوري ته نیسي، د پړې ګوته دې خواته نیسي. نو فکر کوم چې تر ډیره بریده به دغه جرګه په امنیتي مسایلو بحث وکړي، او ورسره په څنګ کې کېدای شي چې اقتصادي مسایلو باندې هم بحث وشي، ځکه چې افغانستان اوس د واخان له لارې د چین سره وصل کیږي. دا چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې دلته کار تمام مواد کم پیدا کیږي، یعنی که په بل اصطلاح ووایو چې یو مصرفي هیواد دی، نو د ټولو ګاونډیو دپاره دا یو ښه مارکیټ دی چې د دې ځینې خام مواد وړي او هلته په کار تمام موادو باندې بدلوي او بیرته افغانستان ته راوړي. نو فکر کوم چې کیدای شي په اقتصادي مسایلو هم څه بحث وشي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، که څه هم چې افغان حکومتي چارواکو په وارو ویلي چې د پاکستان د کورنیو ستونزو حل دننه په پاکستان کې دی او پر افغانستان یې پړه اچول ناسم کار دی، ستاسو په اند کابل به د دې جرګې له ورتلو نه څومره هلکري وکړي، او آیا د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدو ته تمه کیدای شي؟
لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د ډیورن فرضي کرښې نه اخوا ته اغلته تحریک طالبان پاکستان هغه وخت نا وخت بریدونه کوي، د هغوی ځینې خلک ځان سره برمته نیسي، او پاکستان لوري هر وخت دپاره د پړې ګوته افغانستان ته نیسي. او د افغانستان اسلامي امارت په بار بار د دوی دغه ادعا رد کړې ده. نو زه فکر نه کوم چې د دغې جرګې دي داسې ډیر تود هرکلی وشي، یا د داسې تمه ترې وشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کومې ستونزې دي هغه به حل کړي. البته یو بله موضوع هم چې کیدای شي افغان لوري مطرح کړي، هغه په پاکستان کې میشت مهاجر دي، ځکه چې اوس وخت کې له مهاجرینو سره هغلته هم بد چلن کیږي، حتی هغه مهاجرین چې هغوی اسناد ولري هغه مهاجرین هم نیول کیږي، جیلونو ته لیږل کیږي، شکنجه کیږي، بډې او رشوتونه او روپۍ ترې اخیستل کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي. نو زه فکر کوم چې په دې اړه به هم بحث وشي، او په ټوله کې نو بیا هم د مسایلو د حل په موخه ممکن یو ګام وي.
Thank you.